تازه با شماست.
ډیر مننه ستاسو څخه ستار فروخت تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه پر اپورونی کرازی چې چرواکی وایي دایښ دلې لغزنی وطن تشتول سی کسان په زابل ولایت کې وژل دي. نن دوشنبه ده، د لړم یا اقربه 13 د نومبر 9 په پایل کې له اسد الله لودین نه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وري.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د اساسو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر روسي تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي، د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. د وسلوالو طالبانو څخه د یوې بېلې شوې ډلې نوی مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کوي، خو وایي چې دغه ډلې باید له افغانستانه بهر فعالیت وکړي. او ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض کړی دی. د خبرونو تفصیل، د امریکا د اساسو جرګې او هیئت وایي د امریکا د ولسمشر روستای تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي، د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. الیانا روس لتینن چې د دې هیئت مشري کوي، دا خبره پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی په دې کتنه کې وویل تروریزم ښه او بد نه لري، نو د دې ناوړه پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه ادامه ومومي. د ویلي چې تروریزم کوم لنډمهاله ګواښ نه دی، ځکه د ده په خبرو د تروریستي ډلو فعالیتونه باندې بدلون مومي او اوږدمهاله مبارزې ته اړتیا لري. د امریکا د اساسو جرګې دغه هیئت له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ په خپل دې دریځ ټینګار کوي چې اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وې، او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل دي. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف د راتلونکي یک شنبه په ورځ د متحده ایالاتو ته ولاړ شي او امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل د سولې له بهیر سره به لسولې له بهیر سره د مرستو هرکلای کوي، خو د پاکستان پوځ باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو په څیر په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم په نخښه کړی. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. له وسلوالو طالبانو څخه د یوې بېلې شوې ډلې نوی مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کړی، خو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. ملا محمد رسول چې ځان د افغانستان د اسلامي امارت د عالي شورا مشر بولي، د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ په زیرکو سیمه کې د شاوخوا 6000 کسانو په ګډون غونډې ته په وینا کې وویل د دې ډله به هغو وسلوالو ډلو ته چې په بهر کې جګړه کوي که اسلامي دولت ډله وي یا القاعده شبکه زیان و نه رسوي.
ټول مجاهدینو ته دا خبر وکړو که داعش دي که القاعده دي، زموږ ورونه دي په هغه ملک چا دوی جنګېږي، دلته نه دلته موږ دوی ته اجازه نه ورکوو، نه موږ پرېږدو، نه موږ د دوی سره په دې ملک موافقه لرو، دلته به دوی مداخله نه کوي.
د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو او د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له اعلان وروسته د دې ډلې یو شمېر وسلوالو وویل چې د ملا منصور مشري نه مني. د طالبانو یو قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څو ورځې مخکې رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې ملا رسول له ملا عمر سره لس کاله تیر کړي وو او نوموړی ډېر ورته نږدې وو. راپور نه وایي او کسان چې درې ښځې دي او تیره میاشت په غزنی کې تښتول شوي وو د داعش ډلې د اړوندو وسلوالو لخوا په زابل ولایت کې وژل شوي دي. د زابل د امنیت قمندانۍ مرستیال غلام جیلانی فراهي وویل چې د داعش ډلې جنګیالیو دغه کسان وژلي دي. د ده په خبره د دغو کسانو مړي د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته انتقال شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی دی. د ایران دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول. دغه ایرانیان عربستان ته د زیاتې اندازې 400 په قاچاق محکوم شوي وو. ایران او سعودي عربستان چې دوه سیال هیوادونه دي، د عراق، سوریه او یمن پر موضوع او دغه راز د حج په وروستیو مراسمو کې د پیښې شوې غمیز له کبله چې په هغې کې ګڼ ایرانیان هم مړه شول، په خپلو کې اختلافات او کړکیچ لري. بل لور ته ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی. ښاغلي روحانی پرون د رسنیو په یو نندارتون کې وویل، په داسې حال کې چې ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرله پسې ډول په نښه کېږي، ځینې نورې له امنیتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. روحانی زیاته کړه، د ځینو تندو سرلیکونو په لوستلو سره له مخکې اټکل کېدای شي چې سبا به څوک نیول کېږي. ښاغلي روحانی له پرونیو څرګندونو مخکې تېره چهارشنبې د کابینې غونډې ته د وینا په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي، هغو ته جرمي دوسیې جوړې نه شي او تور پرې ونه لګول شي. ګڼې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي. د ایران ولسمشر په خپله پرونۍ وینا کې د رسنیو لپاره د حکومت په مقرراتو کې د شفافیت غوښتنه هم وکړه او ویې ویل، یو امنیتي مامور د رسنیو قاضي نه شي کېدی. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې د رسنیو لپاره شفافو اصولو او مقرراتو ته اړتیا ده. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه کېږي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو متمرکز وي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې 12 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې وژل شوي دي. پرون یو فلسطینی موټر چلوونکی وروسته له هغې په ډز ووژل شو چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل موټر د بس د موټرو له تمځای سره وجنګوه او څلور کسان یې ټپیان کړل. د اسرائیل ځواکونو لږ تر لږه دوه اویا کسان وژلي او په هغو کې درې څلوېښت تنه هغه کسان هم شامل دي چې ډیری یې تنکي ځوانان دي. اسرائیل وایي دغو فلسطینیانو د چړو وسلو یا هم موټرو په مرسته پر اسرائیلیانو بریدونه کړي یا یې هم د حملو نیت درلود. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل، د سفارت د عامه اړیکو مسؤول سلادیان ساتنوکویچ او ډریور یویسا سټیچ پرون سهار په ساحلي ښار سبراتا کې تښتول شوي دي. بیان زیاتوي چې د تښتول شوو کسانو په اړه د معلوماتو او د هغو د ژوند د ژغورنې لپاره به هیڅ راز هڅې ونه سپموي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې دا کسان څنګه تښتول شوي دي. سربیا د حکومت یو مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اجنس ته ویلي، داسې ښکاري چې دې کسانو ته کمی نیول شوی و او ډزې هم پرې شوي دي. د سربیا حکومت وایي د بهرنیو چارو له خپل لیبیایي سیال سره به د موضوع په اړه خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې فرانسه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کانفرانس کې ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس تېره ورځ خبریالانو ته وویل، د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو مشران به د دې سرمشریزې په پرانیستونکي غونډه کې چې د نومبر په 13 نېټه جوړیږي برخه واخلي. د دې غونډې هدف د اقلیم د ژغورنې په مقصد پر یو تړون موافقه ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو او آر جی. تاسو کولی سئ چې ازادي راډیو په فیسبوک کې هم پیدا کړئ. د فیسبوک پاڼې پته مو د facebook.com/azadiradio. دایش ډلې له غزنی وطنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژلي. د ښځو یو بنسټ په غور کې د رخشانی په نوم د یوې سنګسر سوي نجلۍ د قضیې د جدي څېړنې غوښتنه وکړه. ټاکل سوی د پاکستان د پوځ لوی درستیز په امریکا کې د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د 1395 ملي بودیجه د تیر کال په نسبت 6% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د اقتصاد وزارت یو نوی راپور ښیي چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتخاب کړی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو راپورونو تر څنګ اورېدلی سئ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلولو وطنه تیره میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې وه وژلې دي. د زابل د امنیې قمندانۍ مرستیال ویلي، د دې کسانو مړي د زابل د شاجي ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. دغه و کسان چې له هزاره قوم څخه دي تیره میاشت د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه تښتول سوي وه. احمد تکل او نور جزئیات.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزني ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري آژانس د زابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهي له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلي چې د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهي وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بېرحمۍ سره وژل شوي دي. دای همدراز وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. هغه تصاویر چې د رویټرز آژانس خبریال ته ښودل شوي ښیي چې د دې کسانو مرۍ پرې شوي دي. د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدراز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولي. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسېدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکمو د احمد تکل په رپورټ کې وردل چې د اسلامي دولت ډلې یادېش وسلوالو وطنه چې تېره میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې وه په زابل ولایت کې وژلې دي. د زابل د امنیه قمندانۍ مرستیال ویلي د دې کسانو مړي د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. بلخوا د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. ویل کېږي چې وسلوال طالبان د داعش ډلې له هغو وسلوالو سرونه پرې کوي چې ژوندي نیسي. امنیتي چارواکي په دې جګړه کې د داعش او یو شمېر طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. محمد صادق رښتینی له څنګلوري ولایت کندهار په دې اړه نور حال راکوي. رښتینی صاحب، اول خو سهار په خیر. تازه جزئیات څه دي؟ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ هم د جګړې راپورونه ورکول سوي دي. اول که د داعش او د طالب جنګیالیو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
سالی صاحب، ستاسو اورېدونکو هم سهار نیکمرغه. بلې، لکه تاسو یادونه وکړه، د تیرو درو ورځو راهیسې د زابل د خاکي افغان او دغه راز د ارغنداب ولسوالۍ څخه د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړې خبر ورکول کېږي. خو اوس داسې راپورونه ترلاسه شوي دي چې په خاکي افغان کې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د داعش پر وسلوالو حملې کړي دي. تېره شپه ناوخت د کندهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر معلومات خپاره کړه او په دغه معلوماتو کې راغلي چې وسلوالو طالبانو د داعش ډلې د شاوخوا دیرلسو کسانو سرونه پرې کړي دي. او په دغه معلوماتو کې دا هم راغلي چې پنځه دېرش وسلوال طالبان د داعش وسلوالو ته ژوندي په لاس ورغلي دي، او دغه راز پنځلس وسلوال طالبان د داعش وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. تر اوسه نه وسلوالو طالبانو او نه هم د داعش ډلې کسانو د دغه وروستیو حملو په ارتباط باندې رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې. خو د نورو ورځو په ارتباط باندې د ملا رسول په مشرۍ د دغه ډلې مرستیال ملا منیان نیازي رسنیو ته ویلي وو چې دوې ورځې پرله پسې په خاکي افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی پر ملګرو باندې حملې کړي.
رښتینی صاحب، دغه جګړې اوس هم روانې دي که جنګ درېدلی؟ ځکه چې پرون هم په دې جګړه کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي وه.
هغه معلومات چې تېره شپه ناوخت د کندهار امنیه قمندانۍ خپره کړي دي، په هغه کې راغلي چې د داعش وسلوالو او د خاکي افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو ترمنځ لا هم دغه جګړه دوام لري.
د دې جګړې له کبله د اوښت زیان په اړه څه معلومات ورکول سوي دي، خصوصا ملکیانو ته چې په دغو ولسوالیو کې ژوند کوي؟
دغه مخکې چې موږ په دې اعتبار باندې د سیمه د خلکو سره خبرې کړې وې، البته دوی میاشت مخکې د دغه حمله احتمال موجود و او هغه خلکو ویل چې د اختر محمد منصور په مشرۍ یو شمېر وسلوال د خلکو کورونو ته راغلي دي او خلک مجبور دي چې هغوی ته ډوډۍ ورکړي او نور همکاري ورسره وکړي. مشخصا تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي راغلي چې آیا د سیمې څخه خلک هم کډوال شوي دي که نه دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې په زابل کې د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. افغان چارواکي وایي چې په دغو جګړو کې ګڼ وسلوال له دواړو لوریو وژل شوي دي.
حبیب الله کوچی له لوګره په خپل پیغام کې لیکلي، هند ته د افغانستان د امنیتي سلاحکار حنیف اتمر سفر به ښې نتیجې ولري، دی باید له هند دوامدارې پوځي مرستې وغواړي. قاري محمد مدني له نورستانه لیکلي، یوه اونۍ کېږي چې په مرکز پارون کې د روشن مخابراتي شبکه تخنیکي ستونزې لري او لیدونکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غوښتنه کړې چې دغه ستونزه حل کړي. عبدالرحمن رحمان بیا د هلمند له ګرمسیل ولسوالۍ نه شکایت کړی چې په دې ولسوالۍ کې د افغان سی مخابراتي شبکه هیڅ سم کار نه کوي او خلک په تماسونو کې ستونزې لري. نادیه له زابل لیکلي، د ټاپي پروژې په باب هیڅ خبري ګټه نه کوي، په کار ده دغه پروژه ژر پیل شي چې زرګونو وزګارو او افغانانو ته پکې کار پیدا شي. محمد فهیم ادیب لیکلي، له افغانستان د ځوان قشر د تیښتې یو علت دا دی چې اکثره ځوانان ناهیلي دي، کارونه نشته او سالم مصروفیتونه نه لري. حاجی نعیم کوچی له لوګره په خپل پیغام کې له ځوانانو هیله کړې چې له افغانستان د وتلو پر ځای په خپل هیواد کې پاتې شي او خپلو خلکو ته کار وکړي.
دا واستاسو ځینې لیکلي پیغامونه چې د افغان د سیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې و. ورځو بیا هم د راپورونو برخې ته. ټاکل شوی د پاکستان لوی درستیز به امریکا ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه دا تمه لري څو په خپل قلمرو کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي چې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو له هر څه مخکې باید پاکستان د ترورستانو په وړاندې بې توپیره اقدام وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، آرک پر خپل دې دریځ ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان له پوځ څخه تمه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د له منځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډېره افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د ولسمشر ویاند سید ظفر هاشمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایي همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفت.
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونشي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجک پوری امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیرې د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو اونۍ مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی و، خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر ښیي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پوځ سره مطرح کړي.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. در امریکا جراغ اشنا رادیو خبروانی هر ورز پر هم دو قد سپو در ماشام تر او بجو و روز تا آورید لسی. در خبروانمو تر نه بجو دا چه دورکو عزیزانو دلت پروگرامی یو برخ جوڑوی. اوز با نوری راتووی چه پا نریول و رسپون و خبروانی که در افغانستان پر سراغلی.
امریکای اورلاندو سنتینل خبرونه د طالبانو د ډلو په خپل منځي جګړو کې لکتر لګ 50 کسان وژل شوی تر سره لیکلنې په یو مطلب کې لیکي په دغو جګړو کې چې د طالبانو د سیالو مشرانو د ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې شوی د دواړو خواو شاوخوا 50 کسان وژل شوی دي. خبرونه د زابل د ارغنداب د ولسوال محمد نصرت یار له قوله لیک چې وایي نښتې د جلا شوې ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي وسلوالو او د ملا اختر منصور د ډلې ترمنځ وشو چې د داعش ډلې وسلوال هم وروسته د ملا رسول د ډلې له وسلوالو سره یوځای شول. د اورلاندو سنتینل په لیکنه یو طالب قمندان چې ځان د منصور ملاتړی بولي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د رسول ډله ذکر داعش له وسلوالو سره یوځای شوه چې دغه ډله کافي وسلوال سړي نه لري چې د اختر منصور له ډلې سره په یوازې سر وجنګېږي او زیاتوي. دا خبره موږ پخوا هم کړې او نننۍ پیښه هم د دې یو ثبوت دی. د خبرونې په وینا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې کنټرول لري ورو ورو په افغانستان کې هم خپل حضور پیاوړی کوي. ناروی افغان کډوال بیرته استوي چې نور زړه نازړه کړي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. د ناروی صدر اعظم ایرنا سولبرګ وایي دا مهمه ده چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستوو تر څو نور د هیواد ته له راتلو ډډه وکړي. د یخ خبرونې په وینا تېره اونۍ د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې ځانونه یې ناروی ته رسولي ډېره برخه یې افغانان دي. ډېری دغه پناه غوښتونکي د روسیې له پولې دغه هیواد ته وراوښتي دي. نورډیک پیج خبرونه لیکي د ناروې د مهاجرینو ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې هغه مجرد افغانان به چې د روسیې له پولې ور اوړي بیرته روسیې ته نه بلکې افغانستان ته واستوي. د ناروې صدر اعظم ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له روسیې ورځي اکثر یې په روسیه کې د اوسېدو اجازه لري او دوی ښایي ناروې ته په دې خاطر ورځي چې ښایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې ولري او له بلې خوا هم ګمان کوي هغه اوازې سمې دي چې ناروې ټولو ته د اوسېدو اجازه ورکوي. د هغې په وینا د مهاجرت له ادارې تمه کوي چې د عدلیې وزارت امر پر ځای کړي او هر څومره ژر چې کیدی شي دغه پناه غوښتونکي بیرته واستوي. د ناروې صدر اعظم وایي کابل ته د دوی په ژر استولو سره په دې برخه کې افغانانو ته واضح پیغام ورکوو.
د 1995 لمریز کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیاته ده او د مالی وزارت د اټکل له مخې کورنی تولیدات د دې بودیجې 24% جوړوي. د افغانستان د مالی وزیر دغه طرحه پرون د افغانستان مشرانو جرګې ته وسپارله او غوښتنه وکړه چې جرګه په لنډ وخت کې د دې بودیجې درات یا تایید په اړه فیصله وکړي. اجمن تورمن راپور لري.
له دې سره سره چې نام نوی د افغانستان اقتصاد تر ډېره اغېزمن کړی خو د 1995 کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. د مالیې وزارت وایي چې په لنډمهالي او اوږدمهالي کې د لګښتونو توازن د اړتیا له مخې د بودیجې تخصص د غیر اختیاري بودیجې په برخه کې د دونرانو ژمنه او د پیسې په مؤثریت تر ډېره تمرکز د دې لامل شوی چې د 1995 کال انکشافي بودیجه د 1994 کال په پرتله 14.5% زیاته شي. خود دغه وزارت د معلوماتو له مخې د 1995 کال عادي بودیجه په سلو کې یو چې د 103 میلیونو افغانیو سره برابره ده د 1994 کال په پرتله راکمه شوې ده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یک شنبې په ورځ مشرانو جرګې ته د 1995 کال د بودیجې د طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې دغه وزارت د راتلونکي کال د وړاندې شوې بودیجې په طرحه کې 3.1 میلیارد افغانۍ چې 1.3 میلیونه ډالره کېږي ځانګړي کړي دي.
د 1395 کال لپاره 3.1 میلیارد افغانۍ چې 1.3 میلیارد ډالر ورنه جوړیږي او د تیر کال د مالی بودجې په پرتله 15.1 میلیارد افغانۍ چې 6% زیاتوالی شي اټکل سوی ده.
د 1395 کال لپاره د مالی وزارت په دغه وړاندیز شوې طرحه کې له ټولې ملي بودیجې نه 6% چې 233.3 میلیونه افغانۍ دي عادي بودیجه جوړوي او 9.5% چې 1.5 میلیارد افغانۍ کېږي انکشافي بودیجې ته ځانګړي کړي دي. تیر کال د مشرانو جرګې لخوا د بودیجې د رد یا تایید په اړه بحث او تصویب یې د ولسي جرګې لخوا د افغانستان د مالی وزارت او ملي شورا ترمنځ یوه جنجالي مسله وه. له دې ټولو سره سره د مالی وزارت لخوا د راتلونکي کال د بودیجې طرحه مشرانو جرګې ته وسپارل شوه او ټاکل شوی چې د جرګې غړي تر څېړنې وروسته 15 ورځو پورې په اړه پرېکړه وکړي. خو د چارو شمېر کارپوهان د افغانستان اقتصادي سیاست ناکامه بولي او د راتلونکي کال په بودیجه کې زیاتوالي ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون.
د افغانستان بودیجه د دې پر ځای چې تولید او خدماتو ته پراختیا ورکړي، هغو مرستو ته په پام چې له بهر څخه ترلاسه کېږي، د انبساطي بودجې پر ځای یوه انقباضي بودجه ده. دا هم د سرچینو د مدیریت کمزورتیا ښیي. سیاسي نیمګړتیا او د هغو دستګاګانو نیمګړتیا چې د امنیت پر بنا د افغانستان د ماتې لامل سوي، او دا له شرمه ډکه خبره ده چې اوس دا ادعا کوي چې زموږ د راتلونکي کال په بودیجه کې زیاتوالی راغلی دی.
ځینې کارپوهان بیا وایي چې دغه بودیجه پر کورنیو تولیداتو نه، بلکې د نړیوالو مرستو او نورو لکه له تلیفوني اړیکو مالیه اخیستل یا هم د دولتي کارکوونکو د حقونو په راکمولو ولاړه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید خپله کلنۍ بودیجه د ګمرکونو له مالیو، کورنیو تولیداتو او دا شان نورو عایداتو جوړه کړي.
وموندل چې د 1995 لمریز کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیاته ده. بل خو د افغانستان د اقتصاد وزارت یو نوی راپور ښیي چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه وزارت چارواکو پرون ویل سره لدی چې په تیرو کلونو کې اقتصاد یو څه وده کړې، خو د فقر کچه نه ده ټیټه سوې. بل خو د افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس ډاډ ورکوي چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. تفصیل د ناجي صفی په راپور کې.
د فقر د وضعیت د تحلیل دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په کمیدو سره د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې زیاتیږي. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې دا راپور به له دوی سره مرسته وکړي چې د بېوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره مشخص پروګرامونه برابر کړي. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د یکشنبې په ورځ په دې اړه وویل:
گزارش تحلیل وضعیت فقر در کشور
د فقر د وضعیت د تحلیل راپور د هغو دوو ملي سربیګانو له مخې جوړ شوی دی چې په 2001، 2008، 2011، او 2012 کلونو کې د خطرونو او زیانمنونکو د وضعیت په اړه وو. د دغه تحلیلي راپور هدف دا دی چې د خلکو اړتیاوې وپیژندل شي او ورته مؤثر پروګرامونه جوړ شي.
نوموړي همدارنګه وویل دا سروې په ګوته کوي چې له اقتصادي ودې سره سره لا هم د فقر په وضعیت کې بدلون نه تر سترګو کېږي. د اقتصاد وزارت په دې راپور کې راغلی چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرټ جی سام د دغه راپور له خپرولو وروسته ډاډ ورکړ چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو د بېوزلۍ کچه راکمه شي.
اجازه راکړئ یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکړم چې نړیوال بانک له افغانستان سره مرسته کوي څو د بېوزلۍ کچه راکمه او باثبات افغانستان جوړ کړي. په حساسو او مهمو برخو کې لکه بنسټ جوړونې، اصلاحاتو، کلیوالي پراختیا، روغتیا او زده کړې کې زموږ مرستې په راتلونکو کلونو کې هم دوام وکړي. زه د افغان حکومت دا اقدام ستایم چې د بېوصلۍ کچه معلوموي. موږ به په افغانستان کې د فقر د کموالي د اجنډا په عملي کېدو کې همکاري وکړو.
تر دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړ شوي وو چې په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ کچه په لوړېدو ده چې له کبله یو شمېر هېوادوالو ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کړې دي. خو افغان کارپوهان په دې عقیده دي چې د لوږې د مهارولو تر ټولو عمده سرچینې د بېکارۍ د لمنځه وړنې تر څنګ د کرنیز سکتور پراختیا ده. پر افغان چارواکو هم عمده انتقاد دا دی چې په تېرو څو کلونو کې د نړیوالو له ډېرو مرستو سره سره ونه شو کړی چې د بېوزلۍ کچه راکمه او بېوزلو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندهار والی ولسی مشرانو ته وړاندیز کړی چې یو داسې مشورتي بورډ تاسیس کړي چې په مرسته یې د دولتي ادارو کارونه نظارت او له هر دولتي مامور سره حساب او کتاب وکولای سي. محمد صادق رښتینی له دغه شاره رپورټ لري.
دا مشورتي شورا به دنده ولري چې د دولتي ادارو او دولتي مامورینو له کار نظارت وکړي، دا غوی سره حساب او کتاب وکړي او د ستونزې د حل پر مهال هر دولتي چارواکي تر پښتنو لاندې راولي. که څه هم مشورتي شورا ته تر اوسه تشکیل او اساسنامه نه ده جوړه سوې، خودندې مشخص سوي دي. د دې شورا نوښت د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی کړي او ولسی استازي هڅوي چې د دولتي ادارو سره د حساب او کتاب جرأت پیدا او د دیموکراسي د اصل په ټولنه کې ژوندۍ کړي. ولسی استازو د دې شورا جوړېدل یو مهم ګام وبلی. دغه راز د کندهار ښاروالي انجنیر روشان ولسمال غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ښاروالي هر کار به د دې شورا په مشورې او ولسی تایید سره کوي.
دومره پروبابلی چې هر ورځ دغه د افغانانو کلیپ او هر مشکلات چې دغه افغانانو سره مخامخ دي د دې سرس او سره راپور شو
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د دې شورا په جوړېدو کې د ولسي او مدني استازو لیوالتیا کمه ولاکه کمزوري بولي. نوموړی پر خلکو غږ کوي چې له دې موقع څخه ګټه پورته کړي.
زما ورته ده چې کندهار ولس ځان کاږي، د کار نه ځان کاږي، دغه قانون له لاسه هم د دین له لاسه.
د کندهار والی زیاتوي چې د دندې لپاره یې د داسې یوې شورا پر جوړېدو فکر کړی و او د اساسي جوړښت لپاره یې مشورو دوام درلودی. د کندهار والی په عیني وخت کې پر دولتي رئیسانو او مامورینو غږ وکړ چې خلکو ته جواب ورکوونکي واوسي او که نصفانېدلی نو دنده دې پرېږدي.
اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نه اورئ.
د امریکا د استازو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنګټن مرسته کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنګټن کې خبرې وکړي، ارګ په خپل دې دریځ ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وې او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل دي. له وسلوالو طالبانو څخه د یوې بېلې شوې ډلې نوی مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کړی، خو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. راپور نوی او کسان چې درې ښځې دي او تیره میاشت په غزنی کې تښتول شوي وو د داعش ډلې د اړوندو وسلوالو لخوا په زابل ولایت کې وژل شوي دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی دی. بل ورته ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی دی. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. او فرانسه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون وکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د افغانستان د کانګرس د ګوند ښځینه غړي وایي د غور په ولایت کې د درخشانی په نامه د یوې سنګسر سوي نجلۍ قضیه وڅېړل سي او له عاملانو سره د قانوني چلند وسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کانګرس شورا ګوند د رخصانې د سنگسارولو په خندېخناکه غني او تاکید کوي چې قضیه دې وسیړل شي. د دې ګوند رئیس حمیدې وردک د رخصانې لپاره د عدالت غوښتنې په مقصد په جوړه ناشته کې چې د یک شنبه پر ورځ په کابل کې جوړه شوې و وویل د رخصانې سنگسارېدل نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د نړۍ ټول مسلمانان اندېښمن کړي دي. دیو بل د رخصانې د قضیه عاملین د جر تر جر د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خواستم از حکومت وحدت ملی، خواستم از حقوق بشر افغانستان، خواستم از
د ملی یوالي له حکومت د بشر د حقوقو له خپلواک کمیسیون او د شتو د حقوقو لملاتړو سازمانونو څخه مو غوښتنه ده چې د رخصانې او فرخوندې قضیه برسي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي چې د رخصانې قضیه به په جدي توګه وسیړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ویلی چې حکومت د دې پیښې پر وړاندې ځواب ورکوونکی دی. د مدني ټولنې دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې آزادي راډیو شاوخوا ونې مخکې د رخصانې د سنگسارېدو یوه ویډیو خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ځوان نجلۍ د غور په ولایت کې د خلکو لخوا په تیږو ویشتل کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د اجتماعي زنان په نامه یوه ټولنه وایي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید جدي هلې ځلې وشي. د دې ټولنې مشره فتحانه ګیلاني وایي چې دیني عالمانو، پوهانو، قومي مشرانو او سپینګیرو ته په کار ده چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
ده ها بار ازارها بار د طول 13 سال صدا کردم که باید پروگرامش
پلسګونو او زرګونو ځلې مرجخ پورته کړ چې د شوزو او جنو خوندیتوب ته دی اسلامي افغاني او اقتصادي پروګرامونه جوړ سي څو دوی په امن کې ژوند او فعالیت وکړي.
ځینې خلک انتقاد کوي چې حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازم هڅې نه دي کړې. دوی وای لدی وړاندې د فرخونده په نامه د یوې بل انجلۍ د وژل کېدو قضیه هم په لازمه توګه بررسی نشوه. دوی وای که حکومت د دې ډول پیښو پر وړاندې بې پروایي وکړي د خلکو باور به پرې کم او ورته پیښې به لا تکرار شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې سرحدي ځواکونه شکایت لري چې پر وخت اکمالات نه کیږي یا هم ضروري وسایل نه ورسول کیږي. دغه قوای وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د امن د ساتلو مسؤلیت لري او شپه ورځ د هیواد سرحدي سیمې ساتي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک لقمندان سمنوال غلام مصطفی اسحقزي سره مرکه کړې. لومړی
په انوي یا ټانګونو یا رنجرو کې اکمالو او بل رقم پوسټي دي چې هغه په هلیکوپټرو کې اکمالو. هغه پوسټي چې د هلیکوپټر باندې اکمال تیارو کله نا کله د مصروفیت په وجه مخکې وروسته شي نو دغه شکایت شته دی، نور کوم خاص شکایت نشته دی.
ستاسو سرتیری په سرحدي سیمو کې پراته دي، هغه صفري نقطو باندې تقریبا چې د ډیورند کرښه ده هلته پراته دي. څه حالات امنیتي وضع هلته څنګه ده؟
تقریبا میاشت یوې نیمې نه وړاندې وضعیت یو رقم و، اوس د میاشت یوې نیمې نه راپه دېخوا وضعیت ډېر ډاډمن شوی دی. مشکلات چې پاس ټوپونه او هوانونه او غټ ټوپونه لګولي د غرو په سرو باندې زمونږ دا پوسټي ایستلې یا مثلا زمونږ خار ایشته یا زمونږ ولسوالۍ ایستلې، نو انشاءالله هغه پوسټي هغه داشکې او ټوپونه هر څه چې دي هغوی شاته کړي دي نشته دی. اوس
شاته شوي دي که شاته کړي دي؟
نو کېدای شي شاته کړي دي، شاته شوي دي. دولتی تعجیزات بیشتل کېدل، نو د خدای په فضل خدای رحم دی او دا د خدای نصرت دی چې دا میاشتې ونیمه کېږي چې حالات د ټول ولایت ماشاءالله.
که بنشی راوالو غاخی پاس راوالو یا نوا پاس راوالو اکثر ته لارې بند دي، تګ را تګ د موټرو نه کیږي، د دې لارې د خلاصولو دپاره تاسو یا نور افغان ځواکونه په ګډه هماهنګۍ باندې څه پلان لرئ که نه لرئ؟
پلان شته، ښه مضبوط پلان شته. والي صاحب سره هم خبره کړې ده، د والي صاحب نظارت لاندې ټول امنیتي ارګانونو په ډېر ښه هماهنګۍ او اتفاق سره انشاءالله لرو پروګرام د ټولو بندو لارو چې زموږ لارې بندې دي هغه په هر قیمت چې موږ خلاصو.
په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک قومندان سمنوال غلام مصطفی اسحقزی و چې د سرحدي ځواکونو د ستونزو او شکایتونو په ځواب کې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبری ساعت نن د ازادي راډیو څخه خبريږي اوریدلې مهیروي او د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په یو رپورټ پسې اورېدلی سئ. په داسې حال کې چې په ایران کې په دې وروستیو کې د یو شمېر رسنیو د ځپلو په بهیر کې ګڼ شمېر کسان نیول سوي، ولسمشر حسن روحاني د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی. روحاني ویلي چې د یو شمېر دغه رسنۍ د پټو یا مخفي پولیسو په څیر کار کوي. روحاني دغه راز د رسنیو په وړاندې د ایران د حکومت پالیسۍ کې د شفافیت غوښتنه هم کړې ده. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر حسن روحانی پرون د رسنیو په نندارتون کې د وینا پر مهال وویل په داسې حال کې چې د ایران ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرله پسې ډول په نښه کیږي، ځینې نور یې له امنیتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. روحانی زیاته کړه د ځینو توندو سرلیکونو په لوستو سره له مخکې اټکل کېدای شي چې سبا به څوک نیول کیږي. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارې د راپور له مخې په ایران کې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوي او ځینې نور د سپاهي پاسداران ځواک لخوا احضار شوي او ګواښل شوي دي. څارونکي په دې باور دي چې د نیولو دا لړۍ به د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د بنسټپالو کړیو لخوا یو غبرګون وي. همداراز ګمان کیږي چې بنسټپال د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې د سیاسي چاپیریال د محدودولو هڅه کوي. روحاني او وزیرانو یې له لویدیځو هیوادونو سره د ایران د ښو اړیکو ټینګولو ته لیوالتیا ښودلې، خو بنسټپالو او توندلارو په ډاګه کړې ده چې دوی نه غواړي د ایران د اټومي موافقې نتیجه له امریکا سره د نږدې اړیکو ټینګول وي. ولسمشر حسن روحاني له پرونیو څرګندونو مخکې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په دې وروستیو کې د خلکو د نیولو پر لړۍ هم سخت انتقادونه کړي وو. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د کابینې غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي، هغو ته جرمي دوسیې جوړې نشي او باید تور پرې پورې نشي چې ګنې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي. د ایران ولسمشر په خپله پرونۍ وینا کې د رسنیو لپاره د حکومت په مقرراتو کې د شفافیت غوښتنه وکړه او ویې ویل یو امنیتي مامور د رسنیو قاضي نشي کېدای. ښاغلی روحانی زیاته کړه چې د رسنیو لپاره شفافو اصولو او مقرراتو ته اړتیا ده. روحانی پر دې خبرې خواشینی وښوده چې هیڅ یوې ایرانۍ خپرونې د نیویارک ټایمز یا لندن ټایمز په څیر ډیره موده دوام نه دی کړی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. د دې بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام رالېږئ لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د څو کسانو په هکله چې پیدا شوي دي پیغامونه لرو اوریدونکو موږ ته تلیفونونه کړي دي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوی عزیز له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. همداراز داسې تلیفوني پیغام هم بیا موږ ته رارسېدلی دی چې یو اوریدونکي شکایت کړی دی چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي او دی ځوروي. ګرانو دوستانو ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د نن ورځې په پروګرام کې به دغه ټول تلیفوني پیغامونه واورئ. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 2 02 21 11 2 4 1 15. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلی دی چې ځینې کسان دوی بې ځایه ځوروي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
سلام علیکم، زه د بندکلسوینه خبره کوم. زما هغه ورور پیغام دی چې هر مسلمان د خپل مشکلاتو برابر باندې په راډیو کې ورکړ اعلان لپاره خپل نمبر اعلانوي بیا خلک ګنټي ورکوي. او دا خو ورته ما پیغام دادی چې د خدای لیاز وکړي، د رسول لیاز وکړي او دا خلک ته ګنټي ورکوي. بس دغه پیغام دی، بس خدای یې خدمت خبر کړم مخکې مشه.
تلیفوني پیغام واورید له هغه کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي او بې ځایه تلیفونونه کوي. هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي پرېږدئ چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې همدغه نن د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او له ازادي راډیو څخه یې مننه کړې ده چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
روزګان د ولایت د خوب ولسوالۍ سره تاسو سره په خبره کې یم. ما یو وخت یو اعلان شوی و د مومن په نامه یو ورک شوی عزیز مې درلودی. هغه تقریبا دې ورځې کېږي چې موږ پیدا کړی دی. زه ډېره مننه کوم د ازادي راډیو څخه، هیله کوم چې دغه پیغام شیر دی. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 3 2 1 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په دې برخه کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. یعنې دا هغه تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه چې اوریدونکو ازادي راډیو ته رالیږلي دي یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما سره یو ورک کور سپاس کاله کېږي چې راسره دی. په نامه ابدالي مکان نومېږي، ورور یې عبدالکریم نومېږي، په کام تامنی دي او دی وایي چې هلمند په ولایت کې کور دی. ما ډېر زور پر وهلی دي کور ته نه راسره ځي. اوس که دی چې عبدالکریم ورور زموږ داسې اوري، هغه دې پر دغه سیاره باندې موږ ته زنګ ووهي: 0 اویا 9 اویا 6 9 اویا. په تلیفون شماره یو وار لا بیا وایم: 0 اویا 9 اویا 6 9 اویا. او زما کور په کندهار ولایت کې په تختپل ولسوالۍ او میل په میل کې په نایب والي کې د وزیر خان په کلي کې مې کور دی. د اویا په کور پوښتنه دې وکړي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه عبدالمجید روزګان ولایت د جهروت ولسوالۍ د سرپټه مرسته سنتر ونده ده چې د دې خلوا سچې چې زه دا یا ونده ده ډېر څه د تلوي ستانه پورې عمر لري او دا موږ ته معلومې چې دا لا څنګه غوړ دی چې کله کا کوچې چې یې دا هر چا چې دی ما ته په دغه شمیره زنګ ووي: 0 1 0 6 7 2 1 0 0 2 1. سلام علیکم. السلام علیکم. زور محب الله د سیم بولاس خبرې کوم. موږ تاسو سره هر څوک په کار دی دا نه پر لندې کلی جراچه موږ نه پر پیدا کوي دي نو نه څه سوالای دی و نه دی د تنزل سوال علاقه دی په خبرو کې انګولې کار خبره کیره خبرې سره او چې دا غزمه شماره ده 0 اویا 15 15 0 اویا 15 15 0 اویا 15 15 0 اویا.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونه لري. ګران دوستانو، اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د الحاجی د هلمند ولایت لشکرګا شهر ته خبرې کوم. زما یو کشر ورور دی 12 کلن هلک دی. ساره پرمو موټر کې وتلی دی نو نظر راکسه ویلي شپېنو پرمو موټر دی او توره کوټه اغوسې ده. زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 3 5 9 9. ټلیفون شمیره یې ځلی بیا 0 1 0 3 5 9 9.
زما کار په پاکستان کې د ورکتې درکې نسته. نو دغه 15 کاله کېږي چې درکې نه لرو. نو نه ټلیفون ته ماس ورسره لرو، نه تګ راتګ کوي، لارې بندې دي، حکومت نه دی جوړ سره خراب دی. نو که چېرې زما دغه شناختګان اوري د یادې په خپل اوري یا بچان اوري نو په دغه شماره زما ته زنګ وي. هغه خان نومې دی 0 1 0 3 4 3 1 1. د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم: 0 1 0 3 4 3 1 1. وسلام.
زما یو ماما دی د جکو هغه په نامه
د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د دې اوسېدونکی دی. د فور بای فور سره مدارکه شوی دی. هر چا د کوم معلومات ته په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 4 4 5 8 1 شماره د عبدالجیا تکراروم 0 4 4 5 8 1 ولایت د ولسوالۍ زما یو واقع دی د درودی په نامه کمزوی د زندهور د کلي د چارباغ د کاریز اوسېدونکی دی. که هر چا ته معلومات ته په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 9 0 10 15 9 8 1 شماره بیا یو ځل بیا تکراروم 0 9 0 10 15 9 8 1 زه برکت ولسوالۍ خبرې کوم. زما یو کلیوال دی چې په نامه د واحد الله لا د شپه کرا کلي کښې نه ده راکړ شوی. که چاته معلومات وي په دس نه دا ما سره اړیکه ونیسي 0 9 0 9 8 1 9 8 1 وسلام.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ نه خبره کوم. خبره کوم ما یو ورور دی 20 کاله عمر لري چې ورور ډېر 4 کاله کېږي. د پلار نوم یې نظر محمد، اکا نوم یې ګل محمد او د ورونو نومان یې جمعه ګل محمد ګل دی او د ټلیفون شمېره 0 3 2 9 8 4 5 15 یو ځلې بیا شمېره وایم 0 3 2 9 8 4 5 15 وسلام.
سلامونه نیک هیلې او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. ساکب یم له فراه نه. زموږ یو دوست د ساحل په نامه دا 15 کاله کېږي چې مبارکه دی. که هر ورور ته د ساحل په هکله معلومات وي نو ما ته د په دې ټلیفون نمبر زنګ ووایي 0 9 1 3 4 5 15 9 8 شماره ځل بیا تکراروم 0 9 1 3 4 5 15 9 8 وسلام. د ازادي راډیو څخه یوه نړۍ مننه.
السلام علیکم. زه اسدالله وفا د هلمند ولایت لشکرګاه ښار ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ټولو ته احترامات وړاندې کوم. زما یو برادر دی د محمد نبی په نامه. 2 کاله کېږي چې زموږ څخه نادرکه شوی دی. که چیرې چیرې دی ما خبرې اوري او یا مثلا یو چا معلومات راته وکړي په دغه شمېرې دې زما سره اړیکې ونیسي 0 3 0 3 5 0 8 بیا 3 8 او بله شماره 0 0 2 2 4 8 6 5 2 دغه شماره که چیرې دی زما خبرې خپله اوري او یا مثلا څوک معلومات راته وکړي بس خپل شیرینی دې راسته د لاسه کې دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکې ونیسي 2 کاله کېږي چې زما وروره څخه نادرکه شوی. ستاسو د توجه څخه مننه. د خدای په امان. ښه ورځې ښه ژوند ولرئ. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه رحم الله د کابل څخه مې اړیکه نیولې ده. زما ورور د محمد الله په نامه چې د سلطان حمید زوی دی 3 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. که چای په اړه باندې معلومات پیدا کړل هیله د تیر دوو شمېرو ته زنګ ووایي 0 8 0 3 5 0 4 5 0 او بله شمېره ده 0 8 0 9 0 8 6 4. علامه ملسه.
زه جګړن عبدالولي د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فاصله سلامو. زما یو خوریي چې اصل نوم یې محمد الله دی او مشهور په احمد دی 3 کاله کېږي چې کورنۍ د کورنۍ نه اداره لا درکه شوی دی. د خپلې کورنۍ نه لا درکه شو 3 کاله او 6 میاشتې او په دغه ټلیفون چې تاسو ته درغی او یو بل نمبر ټلیفون چې په نامه د محمد نعیم خان دی 0 0 8 0 9 0 4 8 1 آخري. په دې کې موږ ته تاسو معلومات راکوي ډېره مننه به وي او زموږ باید د تاسو نه خوشحاله وو په دې موضوع.
السلام علیکم. زالی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ پام صحاکم دورو کا ځانو پروګرام تخپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور پنوم د ځازي اته کال وشول کور وتل به درکه شوی دا زما روزه به خپل نوم ځان نه مارې پکې وي د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني بازنه ازادي درمیانه قد لري سترګې تقریبا نه او د خپل اسمن ځنې ګټه مخ کې زخمی شوی د پټه ګرو راځي دا د زما غیر خپل اوري خو یې د دندواله نه وري مانوي ورورې د مسلمان د شمار اړیکې څنګه کوي پر درې لکه باندې جایزه تر لاسه کړي کړي کې شمیره دا تر وڅو پنځه اویا درې اویا تر 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 وو وو پنځه وو دې دې تر دې تر صحیح سمه السلام علیکم زما یو ورور دی چې د عبدالسلام په نام سره مشهور دی په عبدالسلام سره هم د عبدالسلام په نام سره مشهور دی چې د کندهار ولایت خبره کوم د کندهار ولایت تک کابل دروازې سره د اختر رئیس نه درکه شوی دی کار مسلمان ورور د په اړه معلومات لري یا د خپل د اعلان اوري نو پر دغه شماره د زنګ راته ووي صفر اویا یو اویا درې سو پنځوس یو اویا شماره یوار بیا صفر اویا یو اویا درې سو پنځوس یو اویا کار مسلمان ورو د پاره معلومات لري شیرینه مورکو یا د خپل د اعلان اوري په دغه شماره کې زنګ راته ووي تقریبا دا د ووي شاته وي شکار دی وای پامن
السلام علیکم زم غبن د هلمند د ولایت په مسکله اړه سوال لري او چې دین کوم زما یو د ما غزي دی چې هغه د مرزا دی د شبرغان د ولایت د شبرغان دی د پلان اجازه دی نو کچیر دې زما زړه او دې دې ته د خپل پیغام ستاسو پیغام ستاسو په ماشين ته راولي
سلام علیکم دا هغه د غورک لول سوالي مخه زما یو قریب دی چې یو قریب دی چې یو دې ښه عمر لري دا شوه تر چې څه نو فوق کړی نه ارته کړه د پاره معلومات دې نن دا خان دی نو زه په دغه شنه راځم کوم چې پر وسه شوې یو سلواتي شو سوالات شمارای زه دیو ام چې په تاسو شو دی یو سلواتي شو سوالات سلام علیکم سلام
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه به خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهالوونه د مخام تر و بجو پورې خبرونه لري
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی
سرا زمانی نداز را